پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې مودر ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شو دغه سازمان مرستيالې امینی محمد وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چوپه کې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زوربل شامل دي په ښکاره غندي هغه ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي شي د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغان نجونو پر وړاندې د خونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې وویل نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي هیڅ اگر مګر نشته متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو ورنه بولی سفیر لانا زیاته کړه چې لټولنیز ژوند د افغانو مېرمنو او نجونو محرومول دا پډګه کوي چې تاوتریخواله یې څرنګه بڼې خپلوي د متحده عربی اماراتو د لوړپوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي طالبانو دا نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو خوندزي نه دی پریخي خو ژمنی کړی دی چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د او ایرانی چارواکو د یو باثباته اصولې افغانستان لپاره پر خپل ژمنو هڅو ټینګار وکړ محمد صادق تیر شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي چې له ایرانی چارواکو سره د سیمې د امنیت ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا په اړه هوکړه ته رسیدلې ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تیر شپه بعد پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو فوقلاده او غونډي تر سراوي ته چمتو دی تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان گاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه او سپین مړی وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول روسي سره په اوکراین کې د برید لپاره د بی پلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي سپین مړی د اکتوبر په شلم وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکېل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایرانی جوړو بی پلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریتونه وکړي د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی خبریالان ته وویل ایران یو نسبتا لږ شمیر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالې سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د خوځو د وضعیت پړاندې خنو خوده په دې اړه چې په دغه نړیوال سازمان کې په دې ناسته کې به د افغان خوځو سره څومره مرسته وشي وګوراندې په خبرونه کې په راپور لرو د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو استاد د پنجاب په پوهنتون کې نادرکه شوی دی دا چې ولې وړاندې په خبرونه کې به درته وایو د روزګان کندهار لار د کوچنیو موټر لرونکو له لوري تړل شوې ده موټروانان یې زموږ خبریال ته داسې خپل شکایت وړاندې کړی دی
موږ شپږ نفر وړو موږ سره ولس خوشاله دي اوس تیل په 200 روپۍ دی دا وایي ته څلور کاسه وې سره وو لزر په تیرو سوځي
کونړ کې هغه ولسوالۍ ته ورزو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سنگر و
دغه باندې پلانګرا کړی دی چې څه ده د بره څلور سو شهیدان ورکړ شوی دي او ډېر بے وس دخل دي یتیمانان
د اوکران په مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اچ اي وي رئيس سيما بهوز د امنيت شورا د خزو سولې او امنيت پاړه په پرانيسته بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجی له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوز ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنه و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. په همدې تړاو همداوس موږ سره زموږ همکار خطر پردیس په سټوډیو کې وصل دی او نور چوسیات په وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیسته بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی اصلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په خزو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبور کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغو اعتراضونو غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول شوي دي. د سیما بهوس په وینا ملګری ملتونه په دغه محدودیتونو په وړاندې خپل محکومیتونو ته په جدي ډول دوام ورکوي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسؤل زهرا نادر چې هم د دې ناستې ګډونواله و د خپل وینا پر مهال ویلي، طالبان اوس مهال د هغه میرمنو مخه نیسي چې دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د هغې په خبره په افغانستان کې هر هغه میرمنه چې د طالبانو په وړاندې غږ پورته کړي هغه د دوی دښمنه ګڼل کیږي. نوموړي د خبرو یو برخه به وورو.
د افغانستان خلک په ځانګړي توګه خځې دا بس څاري، همداشان په نورو جنګ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس څاري. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نموړل امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني. لبل خو بیا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا نصیبه هم بیا دغه چاره خوشنوون کې خودل چې اوس هم افغان جون خونځوي ته نه پریخودل کیږي. هغه ویلي دي
It has been almost 400 days since girls in Afghanistan.
نګدې څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې جونیئر شپږم ټولګي پورته خوانځي او تنشتلی. لغې مدیر رئیس چې دا او دې ته ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوي، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ازادي رډیو تنن وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 ظلم شي او دا ټولې څرګندونی پروپاګاندا یاد کړه.
خطر پردې سو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه مخته چوسیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زید چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د مصری زده کړې کولې، له تیرې اونۍ راهیسې ندرک شوې دي. د کورنۍ غړي وایي د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او له دې وروسته بیا تر ننه یې د مړي او ژوندي درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د مصری برنامې د دریم سیمستر محصل او په دولتي بورسیه هلته زده کړې کولې. همدا شیبه احمد تکل را سره په سټډیو کې دی، د دې خبر نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماستر زده کړې کولې، د نوموړي کورنۍ وایي چې نو دای ترای تم شوای دی. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته ویل چې نوموړي د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه ترای تم دی.
څو ورځې ستوې د تماس ونه نیو، موږ ویلې کېدای شي درس به وایي یا به څه مشکل تماس به ونیسي، په تمه ولو تماس ونني و بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د اغل و سنفیانو سره په تماس وسلم بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي هغوی همداسې وکول د اتاق چک امنیتی کمرې چک سولې او ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات کلینیکونه دا ټول جین هم چک کړل خو د استاد په اړه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیم زی په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لایس ملګري استادان د پولیسو سیمه ایزو ادارو ته عرض شوي دي خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لایس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. دی وایي چې استاد له قانوني اړخه هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نمونه خپره شي تاییدوي چې استاد لایس له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان سفارت سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
احمد تکل وو چې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد د ندرکی کېدو په اړه یې جزئیات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستاني وی محکمه امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په دغه هیواد کې د کډوالو لامندو پلرونو زیږیدل دي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د ستر محکمه رئیس دغه فیصله په پاکستان کې د زیږیدل دي او د زیږیدل یو څلورویشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی دا ویل دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدل وي د تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوری په پاکستان کې د افغانستان له پوخانی سفیر محمد عمر داودی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد د ستر محکمې دغه پریکړه څنګه ارزوي.
دا خبره خو تازه ده، نن ما واورېدل ټول اړخونه واضح نه دي چې د کوم تاریخ نه دا تطبیقیږي، په څه شکل باندې تطبیقیږي، کېدای شي وروسته داسې ملاحظات راوځي چې څوک چې قانونان هلته اوسېږي هغوی ته اطلاق کړي، چلته نو وسیږي قانونان هغوی باندې اطلاق نه کوي، یا آیا هغه افغانان چلته تولد شوي بیرته راغلي افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې اطلاق کوي که نه، دا ټول هغه اړخونه دي چې معلوم نه دي. اما په مجموع کې ما چې دفتن دا خبر واورېده ډېر حیران شولم. ما د پاره د حیرانتیا او د تشویش وړ خبره ده. حیرانتیا مې په دې ده چې پاکستان د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی او دغه شی نه واقع کېږي پاکستان کې. اوس څنګه دفتن دی او داسې یو تصمیم ونیو هغه په داسې حال کې چې افغانستان د شدید بحران سره مواجه دی او د مغزونو د فرار دی او مشکل سره مواجه دی، په دې وخت کې بیا پاکستان داسې یو تصمیم نیسي دا د تشویش وړ خبره.
بلې داوزای صاحب، دغه پریکړه په تیره بیا هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي څه پیغام ورکولی شي؟
هغوی دپاره خوشاید دی، بعضو دپاره خوشایند دی چې اطفال د فتن دپاره چې اولادونه یې اوس تباه د پاکستان شي، بیا کېدای شي وروسته بل قانون ورته راوځي چې مور و پلار یې تباه شي. اما زما په فکر دا انفرادي خبره ده، ډېری افغانان داسې دي چې د مجبوریت نه په پاکستان کې اوسېږي او دا شوق به نه لري هرګز چې د پاکستان تابعیت واخلي. نو دا یو متنازع خبره ده او نوې خبره ده. زه فکر کوم عکس العملونه به انفرادي، خو خبر د افغانان دپاره په دغسې یو حساس وخت کې په مجموع کې ښه خبر نه دی.
که په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکړل شي، د افغانستان د طبیعت موضوع به څنګه کیږي؟
دا خود دولتونو خبره ده. اوس فعلا موږ هغه سی یو قانونمن دولت هم نه لرو، اما هر څه چې دی په کابل کې چې ناست دی دا د هغوی پورې اړه لري چې دوی خپل موقف په کې واضح کړي، چاهې د پاکستان سره د دوه طبیعته خبره مني او که یې نه مني. ډېری ملکونه داسې داسې قوانین نه مني، او خصوصا ګاونډي سره د دوه ګاونډیو تر منځ دغسې شیان ډېر خطرات لري، ډېر مشکلات پېښي. نو د همدغې وجې نه تشویش لرم په دې اکله، اما تشویش هغه وخت جدي کېږي چې وضاحت ډېر شي. فعلا زه وضاحت نه لرم، نوی خبر مې واورېد او تعجب مې وکړ.
ستاسو په نظر آیا دغه پرېکړه د افغانستان په ضرر ده که په ګټه؟
یو لوی ضرر خو فرار د مغز او فرار د سرمایې دی. دا چې په دې څلوېښت کالو کښې خو میلیون ها افغانان داسې دي چې هلته متولد د پاکستان دي، بیا راغلي افغانستان کې ډېر لوړ تحصیلات یې کړي دي، یا لوی سرمایه دار شوي دي، ښه کاروبار لري، پیسې لري. نو اوس چې داسې یو چانس ورته په نغه شي او دوی خوښي دا خبره، نو کیدای شي دا فرار د مغز او فرار د سرمایې تشویق کړي، او کیدای شي د پاکستان یو هدف هم همدغه وي.
نوریاس نوری و چې عمر داودزی سره د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې په اړه چې افغان مهاجرین چې هلته زیږیدلی دي قانوني اسناد ورکوي خبرې کولې. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له پرمختګ وروسته زرګونه مرستندوی روسي ځواکونه د ښار ته رسېدلی دي. په خیرسون کې چې روسیه په دې وروستیو کې د یو ټول پوښتنې په پایله کې له خپل قلمرو سره الحاق کړی، د اوکراین پوځ ګڼې سیمې له روسیې بېرته نیولې دي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل چې د 2000 په شاوخوا کې روسي ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته چې روسیه په موقت ډول لاندې کړې ده رسیدلی دي. په بیان کې راغلی دي چې روسیه غواړي د تماس په کرښه کې خپلې پوځي قطعې پیاوړې کړي، څو هغه سیمې چې د اوکراینی ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړې وي بیرته ونیسي. د بیان له مخې همداراز د خرسون اشغالګرو چارواکو د یوه حکم په اساس له دې سیمې د ځینو مهمو ادارو، روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو د ایستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه د خرسون په ختیځ کې د دنپرو د سیند په اوږدو کې په شا وتنبوي. د راپورونو له مخې روسي سرتیري د سیند په لویدیځه غاړه کې ایسار دي او اکمالاتي لارې د پرې کېدو په حال کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسیې پر پوځي مرکزونو 15 حملې کړې، او ښکاري چې دا ښایي د دې ستراتیژیکي سیمې او ښار د آزادولو لپاره د لویو عملیاتو پیل وي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په څو سیمو کې له ټانکونو سره د پرمختګ لپاره د اوکراینی ځواکونو د هڅو مخه نیولې ده، خو د جګړې د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. خرسون چې شاوخوا 2,400 نفوس لري د لومړنیو ښاري سیمو له ډلې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په پیل کې د روسیې لاسته ولوید، او لا هم تر ټولو لوی ښار دی چې روسیې نیولی دی. دا ښار د صنعتي بنسټونو او د دنپرو سیند د مهم بندر له کبله د دواړو خواوو لپاره خورا زیات اهمیت لري. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې نن سهار د اوکراین په خارکیف او زاپوریژیا ښارونو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د خارکیف ښاروال وویل چې د ښار پر صنعتي ساحه توغندي لګېدلې دي. همداراز د خارکیف سیمه ایز والي وویل چې په دې توغندیو 15 کسان ټپیان شوي دي. د زاپوریژیا د توغندیو او د هغو د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ترلاسه شوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي رپورټ لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي رپورټ کې چې د سې شنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاتګ کړی، یو نوي نورمال حالات ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اٹکل دی چې بي وسلي براتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کېدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بلل او زیاتوي چې د نور نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرې کېدو په نړیوالو تادیاتو اغیزې کړي دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندوی سازمانونه یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظم او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په ورستی کال کې د وټلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زورګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو لبیا واکمنی ورسته ل خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډیر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتی ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تک پاتې دي. لیکوالی په دې رپورت کې هم دارنګ ادعا کړی چې یو شمیر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوي دي. د 2020 کال د اګست په 15مه نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنې وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د بیری له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنې راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. کوړنګل جګړه زپلې دره د ژوند له هر ډول اما سنتیاو به برخې ده. د زیاترو جګړیو او بمباریو په وجه دغه ولسوالۍ د مرک پر دره مشهوره وه، خو اوس یې ځای اوسیدونکي د ژوند تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکز او نورې اسانتیاوې نه لري.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلي اوسیدونکي دی. وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري. دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ د ښه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایه ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راورسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور پکې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دا کړنګلا کلی دی چې څه ده، د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مایمن.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نور ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ عمارتنه دا وخت نه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي. سرک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص دغه د موبایلونو داستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنگر وو او همدا وجه ده چې له سرک او نور اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی راډیو ته وویل:
عام خدمات ته دل تړي راشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانه ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنې په دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسسات او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټول مؤسسات ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګنې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیسته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوي زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونه ورده چې په 2008 زیګدیس کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیګدیس کال کې د کوړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کوړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
د کونړ د هغې درې پره مو راپور واوریدل چې د مرګ د درې په نوم مشهوره ده. اوس به په اسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر چلوونکو له لورې وتړل شوه. په اروزګان کې هغه کسان چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېږي، نن په ترینکوټ ښار کې د اروزګان کندهار د لارې په تمځای کې راغونډ شوي او اعتراض یې کړی. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا د اروزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلون کې دي چې دغلته د ځایي واکمنو طالبانو په وړاندې راپورته سوي او اعتراض یې کړی. دوی ځکه د طالبانو په وړاندې راپورته سوي چې دغلته ځایي طالب مسولینو پر وړاندې نوي مقررات وضع کړي دي. چلډلې یو همدا دي چې په یو موټر کې د شپږو مسافرینو پر ځای باید یو موټروان شپږ کسان انتقال کړي، خو موټر چلوونکي وایي چې د شپږو کسانو پر ځای څلور مسافرین انتقالول د دې لپاره ګټه نه کوي، ځکه د دې په خبره چې لاره خرابه ده او تیل څو چنده د پخوا په پرتله قیمته سوي دي. په دې اړه یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
امر شپږ نه پاره وړو، موږ سره ولس خوشاله دي، وچ تیل په 200 روپۍ دی، دی وای ته څلور کا سویاس تر و لزر په تیر وسوځي 2000 روپۍ پر پرچو دی، دغهونه په لښ پیلم باندې نه رسیږي، او زر جان کا کوچ ته ویل دا غره کم دی،
لارو ته جوړه ک تخپل معیار ته برابر تخپل مقدار دی او ته وټاکه چې موټر وان د بم په دغه اندازې پیسې پاتې جوړه ولسته باندې اسانځي من ګردای دي مشته وروره دونه قدر کوشش وکړه لارا جوړه ک وروره ترانسپورت مره برابر ک.
په ترینکوټ شار کې د اورزګان او کندهار د موټرو په تمځای کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر چې زیاته برخه یې ناروغان دي، له دولت غوښتنه کوي چې د یادو موټر چلوونکو ستونزې ورته حل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه لارې په اساسي ډول ورغوي او د موټر چلوونکو ستونزې د هم ورته حل کړي.
مشته چې دغه لارې کار وسی او دغه لار مشته جوړ سي، موږ به ډیره خوشحالي وکړو. د والي صاحب سموم دغه توجه ده، ستاسې سموم دغه ده، او ټول ولس هغه وایي
رب د پاره ده، رب د رضا ده پاره ده، زموږ سړک ته را جوړ دي کې پیسې چرګاشته باندې وخوړستولې خلکو جیبوته ورواشولې. زموږ د ولایت اروزګان ترنکوټ سړک نه څه جوړ چې اجل دلته شپخانه ماته جواب راکړی چې وایي چې نه شپخانه ته په نام مټر نه وځي، وایي ماته ګټه نه راکړي. د یو مټر دروازه قدرت نه لرون چې یو مټر زه دروازه کم زی بوزم شه.
په ورته وخت کې بیا مسولین وایي چې له موټر چلوونکو سره یې ناسته کړې او دا ستونزې ورته حل کړې ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د ترانسپورت ریاست رئیس حافظ زلمی وایي چې دا مهال لاره بیرته د مسافرینو پر مخ خلاصه سوې ده او د پخوا په څیر پر یاد لاره خلک په عادي توګه تګ را تګ کوي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
د ازادي راډیو ته نیک خدا سلامونه. پسله سلام از ما دا پیغام ته وړو مقامات پر ورسېږي چې دا د سپین بولدک لارې د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د هلمند خلک ورور پر هلمند پر تذکرو هم پرېږ دي، او موږ ټول هلمند خلکو دوستي او قربان او شناخته خیل ګرد اله تجدا.
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم ورور. دلته د امرستې چې راسته کله مې یو دغه تور واسطه ولسوال تور واسطه ولسوال مې د کلی ملک تور واسطه ملک مې د کلی ملا تور واسطه ملا تش راسه ملا اخلاقه نو نه په جماوره چې د امرستې تاسو غو خلکو تور کوي او چې هغه مستحق کسان او کې نور کوي مستحق کسان ته او ګرد پر خانانو ویشي بیا سره ویشي ورور درته باندې د مخه وایست چې موږ مرسته وکړو مرتا ما وایست چې موږ کوه مک وکي دا ما وایست د نړیوالو تاور چې موږ روان دو دل وژمره.
اورم سلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکون کردون ته سلامونه وایم. دغه مرسته چې دی په سم توګه مینهش کې یادم چې کې او مسول یا مشر یا کومي مشر یا ملک یا میرا او دغه سره لاسلیک دی بس ټول کسان تر کې چې د خپل خوښي مزل یلمن ولایت مرجید ولسوالي د کیم د سیمه صدا معلومات درکو.
تاسو خور دلمن د بولان د سیمه صدا پیغام در پرېږدم، اله کوم چې ما پیغام نشر کی. ما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې د مرستې دی به چې دا په شفافه ډول د غسی به بخوار غریب به مرکسي، او کدا نسی دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور د کښېنې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سوه بیریږي، د خوار د غریب شرادي په ځان نه پسې کوي، لکه تېر حکومت چې په ځان پسې کړله شل کلنه حکومت یې ولاړې تخریب سو. نو دوی دې د خوار د غریب شرا نه ټولي. او بل مې دغه هیله او ارزو ده چې دغه مکتبو کې به یې چا شی راوړه سي، هلک نجلۍ ته ونه کتل سي، به یې چې هلک نجلۍ دواړو ته ورکول سي، نجونو ته شی ورکول کېږي، هلکانو ته نه ورکول کېږي. موږ کوچنیان چې غبغاري موږ مکتب